شپږ بجې شپې د ازادي راډیو د خبري مجلې وخت شو. دا خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. په تخنیکي برخه کې شمشاد زادران را سره دی. السلام علیکم. د خبري مجله چې په منځنۍ څپه 12 نیم په ټول افغانستان کې خبري شي، د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم نیولای شي. وړاندې مو په خبرونه کې د پنشیر له حاله خبرو چې هلته تر واورو د لاندې شویو کسانو د موندلو هڅې روانې دي، او ولسمشر اشرف غني نن دغه ولایت ته ورغی څو له چارواکو سره د ژغورنې د عملیاتو په ارتباط په یوه غونډه کې برخه واخلي. خو تر هر څه مخکې خبرونه لرو. رضوان مراد یې وړاندې کوي.
ولسمشر اشرف غنی نن پنشیر ته ولاړ چیرته چې د واورې زیات ورخت او برف کوچنو لسګونه کسان مړه کړي دي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشر وایي افغان امنیتي ځواکونه خیسه کال زیاتې ښاري سیمې په خپل کنټرول کې ولري، خو د جیمز کلیپر په وینا دا احتمال هم شته چې لرې پرتې سیمې له لاسه ووځي. او اوکراین وایي د ختیځ دونیس ښار د هوایي ډګر په شاوخوا کې د وروستیو نښتو له امله 2 سرتیري وچل شوي او نور ټپیان دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی نن پنشیر ته لاړ چیرته چې د واورې زیات ورخت او برف کوچنو لسګونه کسان مړه کړي دي. د ارګ لخوا په خبره شوې اعلان کې راغلي چې اشرف غنی به دغلته له مصیبت ځپلو سره ویني او د ژغورلو د عملیاتو او د غرض د مرستو د رسولو د بهیر څارنه به هم وکړي. په دې اړه پروانه خبري مجله کې تفصیل اوریدلی شي. د امریکا د ملي استخباراتو د ادارې مشروي افغان امنیتي ځواکونه خای سکل زیاتې خاري سیمې په خپل کنټرول کې ولري، خو د جیمز کلیپر په وینا دا احتمال هم شته چې لری پرتې سیمې له لاسه ووځي. کلیپر ویلي طالبان چې حمله مخ په زیاتېدو دي ممکن د ځینو لری پرتو سیمو په نیولو وتوانېږي. دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت پای ته رسیدلی دی، او د امریکا ولسمشر باراک اوباما دا مهال تر 2014 کال پورې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو د کمولو پر پیشنهادونو غور کوي. په اورزګان ولایت کې د 5 سیمه ایزو پولیسو جسدونه پیدا شوی دي. د اورزګان د والی وایند دوست محمد نایاب ازادي راډیو ته وویل چې دغه سیمه ایز پولیس وړه مورس په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو د وی حمله پر مهال لزان سر بیولی و چې نن مړی پیدا شول. وسلوالو طالبانو د دې پیښې مسؤلیت پر غاړه اخیستی دی. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویلا هم 50 پسلو کې افغانان له اساسي روغتیايي خدماتو به برخې دي. د امیر روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته ویل چې دا ستونزه تر ډیره حد د افغانستان په لری پرتو سیمو کې ده.
د ظرف 12-13
سالي شغله فیروز وای په وروستي 12-13 کلونو کې ځینې پرمختګونه سوي، خو لا هم موږ ډېرې ستونزې لرو، او لا هم 50% افغانان اساسي روغتیايي خدماتو ته لاسرسي نه لري، په خاص توګه په اطرافو کې.
خاغلی فیروز ویل دا وزارت پلان لري چې تر راتلونکو 3 میاشتو پورې له روغتیايي خدماتو پاتې سیمو کې ډاکټر او دارو درمل ورسیږي. اوکراین وایي د ختیس دونیسک ښار د هوایي ډګر په شاوخوا کې د وروستیو نښتو له امله 2 سرتیري وژل شوي او نور ژوبل شوي دي. د اوکراین ولسمشر پیترو پروشنکو ویلي په ختیس کې د اوربن له اعلانېدو سره سره بیا هم دغې سیمې څخه پوځي ګواښ موجود دی. د پروشنکو خبرداري روسیې ته اشاره بلل شوې چې د لویدیځ او اوکراین په خبره له بلتون پالو ملاتړ کوي، خو روسیا بیا دا ردوي چې دا هیواد له بلتون پالو مالي او پوځي ملاتړ کوي. که څه هم چې د اوکراین د جګړې دواړه خواوې وایي چې د جګړې له لومړۍ کرښې څخه خپلې درنې وسلې لري کړې دي، خو نړیوالو څارونکو تر اوسه دا ادعا نه ده تایید کړې. د روسیې د بشري حقوقو د شورا یو غړي ویلي اوکراینی پیلوټ نادیا سویچینکو چې په روسیه کې زندانی ده ښایي په 4 ورځو کې مړ شي. یلینا مسیویک ویل هغه تیر ماښام په زندان کې سویچینکو ولیدل، او په خبره د اوکراینی پیلوټ روغتیايي وضعیت مخ په خرابېدو ده. د اوکراین د زندانی پیلوټ له 13 ورځو را په دې خوا د نه خوړلو احتساب کړی دی. نادیا سویچینکو په تېر جون میاشت کې د اوکراین په ختیځ کې بلتون پالو ونیوله او بیا روسیې ته انتقال کړه. د اسلامي دولت په نامه ډلې پر ضد نړیوال ائتلاف وایي په 1340 ساعتونو کې په سوریه او عراق کې د دغو وسلوالو پر ضد 14 ځله هوایي بریدونه ترسره کړي دي. عربي ژبو رسنیو ویلي له سوریه سره پر پوله په عراق کې د نړیوال ائتلاف په بمباریو کې د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش ګڼ شمېر وسلوال چې قومندانان یې هم پکې شامل دي وژل شوي دي. العربیه تلویزیون ویلي د عراق په قائم ښار کې د امریکا په مشرۍ د ائتلاف په بمباری کې د اسلامي دولت و وسلوال چې یوې غونډې پر مهال راغونډ شوي هم وشل شوی دی. په همدې حال کې رپورټونه وایي چې د عراق د انبار ولایت په بغدادي سیمه کې د عراقي ځواکونو او داعش د وسلوالو ترمنځ هم خونړۍ جګړه دوام لري. او ملګری ملتونه وایي د سوریې لپاره ځانګړی استازی سبا د دې هیواد پایتخت دمشق ته ځي چې د سوریې له چارواکو سره په حلب کې د یو میاشتې په موخه هوایي او راکټي حملو د ځنډولو د پیشنهاد پر کلیدي جزئیاتو وغږیږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړو پرون د سټیفن د مستوره د هڅو ملاتړ په داسې حال کې څرګند کړ چې بله میاشت په سوریه کې د روانه شخړې 15 کاله پوره کیږي. د دې مستوره پلان به د ملګرو ملتونو څارونکو ته فرصت برابر کړي چې د دې ویجاړ شوي ښار په یو سیمه کې خلکو ته چې په ډېر بد وضعیت کې دي بشري مرستې ورسوي. د سوریه بحران د 2011 کال په مارچ کې پیل شوی چې د ولسمشر بشار اسد د رژیم پر وړاندې پارېدلو مظاهرو اوس په تدریجي ډول د یوې کورنۍ جګړې بڼه خپله کړې ده.
د ازادي راډیو ماښامنۍ خبري مجله اوري. د خبرونې په دوام مو په پنشیر کې تر واورو د لاندې شویو کسانو د ژغورنې له عملیاتو خبرو. په شمال کې مو په بلخ ولایت کې د سولې له بهیر سره د سلګونو کسانو له یوځای کېدو خبرو او په خوست کې بیا د یو پرمختګ حال درکو.
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه یو څه اندازه سکال کمه ده.
په پاکستان کې د شیاو پر ضد ولې بریدونه زیات شوي دي؟ د سیاسي چارو له یو څېړونکي به یې واوري.
دا جنگ څنګه د سعودي عرب او ایران دی؟ په میدان پاکستان دی. پاکستان خلک د مذهب په نوم باندې زړه استعمالي دي.
تر شپږنی مو بجو یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو لروانې خبرې مجلې اوریدلی شئ. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی د پنشیر ولایت د طبیعي پیښو د قربانیانو له کورنیو سره د خواخوږۍ د څرګندولو لپاره نن دغه ولایت ته ولاړ. په هغه غونډه کې چې له همدې عمله د دې ولایت په مرکز کې جوړه شوې وه، د پنشیر والي له زیانمنو شویو کسانو سره د حکومت لخوا د ترسره شویو مرستو او اقداماتو په باب جمهور رئیس ته راپور ورکړ. په دغه غونډه کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو د قربانیانو او له زیانمنو شویو کورنیو سره د مرستې رسونې لپاره د جمهور رئیس له ځانګړې پاملرنې مننه وکړه. جمهور رئیس اشرف غنی په پنشیر کې د طبیعي پیښو د قربانیانو له کورنیو او اړو کسانو سره 40 میلیونه افغانۍ نغدي مرسته وکړه. ویل چې د افغانستان ټول خلک د پنشیر په دغه غم کې شریک دي او دا یو ملي غم دی. جمهور رئیس غنی وویل چې دغه ولایت ټول مواصلاتي لارې به خلاصې او په واورو کې له بندو کسانو سره به اړیکه ټینګه شي چې د هغوی د موقعیت له تثبیت وروسته به د هغو د نجات لپاره په اقداماتو لاس پورې شي. د افغانستان جمهور رئیس د پنشیر په ګډون د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د طبیعي پیښو له امله له زیانمنو شویو وګړو سره د ملي امنیتي ځواکونو له مرستو او د ټپیانو او په واورو کې د بندو کسانو د لیشت او چټکو اقداماتو له امله مننه وکړه. د کابل په شمالي ولایتونو کې د ازادي راډیو له خبريال احمد حنایش څخه په پنشیر کې د ژغورنې د هڅو پوښتنه وکړه.
نن ورسر اشرف غنی په پنشیر ولایت کې راغلی و او چې یو لوړ پوړی دولتي هیات ورسره و. د دې تابې پیښې په اړه د پنشیر ولایت په مرکز یو غونډه تشکیل وکړه او په دې غونډه کې علاوه د دې چې د پنشیر پیښې په اړه خبرې اترې وشوه، د افغانستان ټول ولایتونو چې خلک زیانمن شوي دي خبرې وشوه په دې غونډه کې. او په پنشیر ولایت کې هم ولسمشر اشرف غنی په کلک سره د سولې ورکړ چې باید څېړنه وشي او هغه کسان چې زر زر نیاز دی ضرورت دی چې وژغورل شي او مرسته ورسره وشي باید اقدام وشي. او بیا وروسته هغه کسان چې زیانمن شوي کورونه سړکونه او نور عاملمنفعه ځایونه چې خراب شوي دي باید زر په زر اقدامات وشي او مرسته باید چلند وکړي. همدارنګه ورسره چې عبدالله عبدالله و د اجرایي ریاست هلته حضور درلوده هغوی ته دستور ورکړ چې په ټول افغانستان کې دا مسؤلیت ونیسي او رسیدګي وشي په دې طبیعي پیښو چې خلکو زیانمن شوي باید رسیدګي وشي.
هنایش صاحب، د ژغورنې د نجات عملیات چې تر اوسه پورې په پنشیر کې روان دي څرنګه روان دي؟ آیا نور جسدونه هم تر واورو لاندې را ایستل شوي دي نن ورځ؟
د پنشیر ولایت معاون عبدالخلیل بخشی ازادي راډیو ته وویل چې تر اوسه په پریان ولسوالۍ کې اکلس کسان د واورو لاندې ایستل شوي او نور اندرې لکه کسان په عبد الله خیل منطقه کې چې په دراول سوالي کې هغه یو سیمه دی په هغه د واورو لاندې استرشوي خو نور کسان تر اوسه پاتې دي. هغه نن ډېر خوش وو چې ولسمشر چې راغلی وایه یو لارپورې دولتي هیات چې ورسره وو د کابینه اعضاو او نورو نهادو دولتي نهادونه چې مسؤلیت لري په دې هکله هغوی ته دستور ورکړی وو چې په زر توګه باید په پنجشیر ولایت کې رسمیږي شي په دې هکله. په دې خاطر هغوی لږ خوشبین وو چې انشاءالله کار به زر ترسره شي.
هنر صاحب تاسو چې پریان ولسوالي کې اتلس کسان ژغورل شوي دي، آیا دوی ژوندي راایستل شوي دي او کنه جسدونه یې راایستل شوي؟
کاتان هغوی جسدونه دي ځکه چې هغوی تر واورو لاندې وو په خپل کورونو کې. په همدې خاطر دا خلکو په پنجشیر کې دا اندېښنه لري چې نن څلورم ورځ دی چې ځینې کسان ډېر کسان په واورو لاندې اخته دي پراته دي او تر اوسه د هغوی جسدونه ایستل شوي نه دي. په همدې خاطر فکر کوم چې دا امیدواري نشته چې څوک چې هغه تر واورو لاندې وي که هغوی ژوندي وي. هغوی په دې فکر کوي.
ل احمد حنایش څخه په مننه د افغانستان ختی سزو پننګرهار کې نن یو بریټ شوې ده. له هغه ځایه شاه محمود شینواره په ټلیفون را سره ده. شینواره صاحب، د حمله چرته شوې ده او پوچا شوې ده؟
زه تمن د ځانورن ته بيچ د کورلا موټر په وسیله باندې شوې ده. د ننګرهار ولایت وین عمل زیات ازادي راټیو چې د ورسی جرګي وکیل فریدون خان مومن پر موټر باندې شوې ده. ولایتي چې خپل فریدون مومن او دغه عملی ته کوم ځان نه ده غاری تلفات او تنیدي اوختي خو په خبره باندې چې دغه بریټ ته حق چې دا د کامی پلاته فیرما د بیسودر سوالي اړوند وی لاره ده چې اندغه لاره به کونه ولایته هم سری ده. نو په دې لاره په دوه کې ملکی خلکو د تلفات اوختي دي. ولایتي دروي چې په دې کې بیا لسنه وګړي زخمن شوي دي او دوه ماشومان هغه تیخ په ځای کې
تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت چا په غاړه اخیستی دی؟
نه، تر اوسه پورې هیڅ کومې وسلوالې د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی.
خپله فریدون خان مهمن ته لکه څنګه چې تاسو د سرپرست ولی د ویان په وینا واورېدل زیان نه دی اوښتی؟ د له رسنیو سره خبرې کړې دي؟
نه، له رسنیو سره خبرې نه دي کړې. صرف دا ولایتي ادارې چې په دې اړه معلومات ورکول د امنیتي اورګانو څخه چې کوم جزئیات ترلاسه کړي چې دوی ته تلفات نه دي اوښتي. تلفات ته نه دي اوښتي ولې مالي تلفات شته دي ځکه چې د موټر په وسیله باندې ځانوري کې بریټ شوی دی. بیا هم دغه پیښه څېړو دي په اړه نور جزئیات په راتلونکو خپرونو کې درته شریک کړو.
مننه. شاه محمود شینواره د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې وو چې ویل نن د موټر په واسطه باندې یو ځانمرجون کې بریټ د ولسی جرګې پر غړي فریدون خان محمد باندې شوې ده خو هغه ته زیان نه راوښته او په دې پیښه کې شاوخوا ډیرلس ملکی کسان ټپیان شوي دي.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ازادي راډیو په منځني سپه دوله شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. یو امنیتي مسله راخلو. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر پرون په یو راپور کې اټکل وکړ چې وسلوال طالبان شای سش کال په لری پروتو او کلیوالو سیمو کې خپل نفوذ د پراختیا لپاره هڅې زیاتې کړې خو افغان ځواکونه به پر زیاتو شاري سیمو خپل تسلط وساتي. جزئیات د فرشتې جلال زوی په راپور کې.
په داسې حال کې چې د متحدو ایالاتو ولسمشر براک اوباما له افغانستانه د امریکایي پوځیانو د ایستلو د بهیر د سرعت په کمولو غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر په رپورټ کې اټکل کړی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه به په اکثر شاري سیمو خپل واکمني ټینګ وساتي خو شایي په لري پرتو او کلیوالي ځایونو کې ځینې سیمې له لاسه ووځي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې مشر جیمز کلپر په دې رپورټ کې ویلي چې وسلوالو طالبانو تهاجمي حملو ته مخه کړې او سش کال په لري پرتو او کلیوالي سیمو کې د خپل نفوذ د پراختیا لپاره تیاری نیسي، څو په تدریجي ډول د افغانستان د جنوب په مهمو برخو کې فعالیت زیات کړي. سره له دې چې په افغانستان کې د امریکا جنگي ماموریت تقریبا دوه میاشتې مخکې پای ته ورسید، خو رپورټونه وایي نږدې لزر امریکایي عسکر لا هم په دې هیواد کې پاتې دي. د امریکا د دفاع وزیر آش کارتر افغانستان ته په خپل روسي سفر کې وویل چې سپینه ماڼۍ له دې هیواد د خپل عسکرو د ایستلو پر بهیر له سره غور کوي. د امریکا د استخباراتو د ملي ادارې راپور وایي چې وسلوالو طالبانو له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل خپل بری بللی او د قدرت ترلاسه کولو هڅې زیاتې کړې دي. خو د افغانستان د ملي دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونه اوس هم د وسلوالو طالبانو پر ضد جنګیږي او د پسرلنیو عملیاتو پلان یې هم پیل کړی دی. د دفاع وزارت یو ویان جنرال دولت وزیری ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د دفاع وزارت د هر موسم لپاره د ځانګړو عملیاتو پلان لري. د ژمی او پسرلی لپاره د فتح په نوم د عملیاتو یادونه وکړه. ښاغلی وزیر وویل چې په پسرلنیو عملیاتو کې د افغانستان هغه سیمې شاملېږي چې د وسلوالو طالبانو تهدید زیات دی. د بیلګې په ډول په هلمند کې د عملیاتو یادونه وکړه او ویل چې په دغه ولایت کې د عملیات د امنیت ټینګولو لپاره د دوی عملیات بریالي وو.
په افغانستان کې د امنیت په ارتباط بل لور ته په بلخ ولایت کې د سولې عالی شورا چارواکي وایي چې د روان کال له پیل څخه تر دې دمه د دولت څخه باندې درې سوه وسلوال مخالفان د سولې له بهیر سره یوځای شوي دي. په دې اړه نور جزئیات له مزار شریفه د مجیب الرحمن حبیب زی پراپور کې.
په بل خلاط کې د سولې عالی شورا مسولان وایي چې په روان کال کې څه باندې درې سوه د دولت مخالف وسلوال په دې ولایت کې د سولې له پروسې سره یوځای شوي دي. د سولې عالی شورا د چارواکو په خبره چې یادو کسانو تر دې د مخه د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې د دولت پر ضد فعالیتونه ترسره کول او د نامنۍ رامنځته کېدو سبب ګرځېدل. د بلخ ولایت د سولې عالی شورا مشر باز محمد غریب یار وایي له دې جملې کسانو څخه یوازې له دوه سوه تنو څخه یې د بلخ ولایت په لرو پرتو سیمو کې د امنیت د ټینګښت په برخه کې کار خستل شو او دا کسان د سیمایزو پولیسو لیکو ته جذب شول. د هغه په خبره چې لکشمیر کسان له دې عمله چې دولت خپل کړو ژمنو ته تعهد ونه کړ بیرته د مخالف وسلوالو لیکو ته ورګټ شوي دي. غریب یار وویل له دې مخکې چې دا کسان د سولې له پروسې سره یوځای شي د مزار جوزجان پر لویه لارې پر ورانکارو فعالیتونو لاس پورې کوو او د نامنۍ ترمنځ کېدو لامل ګرځېدل. دا کسان چې اوس مهال د سولې له پروسې سره یوځای شوي تر دې د مخه د مزار جوزجان پر لویه لار نامنۍ جوړوله او خاصتا له څلورو بجو هاخوا بیا دوی د موسساتو دولتي ادارو او غیر دولتي ادارو موټرونه درول او خلک یې ځورول نام نه ایته وده ورکوله. هغه وایي لا کله چې دا کسان د سولې له پروسې سره یوځای شوي د مزار جوزجان لویه لار امن شوي او تر ډیره نامنی هم د بلخ په لورو پرتو سیمو کې کم شوې ده. د بلخ د سولې عالي شورا مشر تیرو ولسمشریزو ټاکنو ته په اشاره سره وویل چې د تیرو ټاکنو د امنیت ساتنې په برخه کې یاد کسان ډیر اغیزمند واقع شول. هغه دوه سوه تنه چې د محلي پولیسو لیکو ته جذب شوي ول د ټاکنو پر مهال یې نقش ډیر اغیزمن واقع شو. دوی د ټاکنو پر مهال امنیت په خپلو سیمو کې تامین وساته او نامنی په لورو پرتو سیمو کې کم وه. د بلخ د سولې عالی شورا مسولان افغانستان ته د سولې د راتلو په برخه کې یوازې د ملي یووالي حکومت او د سولې د عالي شورا هڅې بسنده نه بولي او له مخالفینو سره د مذاکراتو په برخه کې د ګاونډي هیوادونو سره صادقانه همکاري او منځګړیتوب غوښتنه هم کوي.
خبری مجله اوري.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي لا هم 50% افغانان له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز ازادي راډیو ته وویل چې دا ستونزه تر ډیره د افغانستان په لرې پرتو سیمو کې شته او که د روغتیایي خدماتو غم د هیواد دننه ونه خوړل شي هر کال به افغانستان تر 300 میلیونه ډالر ډیرې پیسې له لاسه ورکړي. قسیم سلمل پر همدې موضوع له کابل راپور لري.
د عامې روغتیا وزارت وایي د ناکافي روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه بهر ته د تداوی لپاره ایستل کیږي. د عامې روغتیا وزیر فیروز الدین فیروز له ازادي راډیو سره په مرکه کې ویل سره له دې چې د روغتیا په برخه کې افغانستان یو لړ لاسته راوړنې لري خو وایي چې لا هم 50% افغانان اساسي روغتیایي خدمات نه لري.
د ظرف 12-13 سال یک
شغله فیروز وای په وروستي 12-13 کلونو کې ځینې پرمختګونه سوي خو لا هم موږ ډېرې ستونزې لرو او لا هم 50% افغانان اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی نه لري په خاصه توګه په اطرافو کې. نوموړی د غرزوي چې تر راتلونکو درو میاشتو پورې له روغتیایي خدماتو د محرومو سیمو لپاره د امکاناتو د برابرولو په خاطر ځینې پروګرامونه لري.
که څه هم د میندو او ماشومانو د مړینې د ساتي راټیټول د روغتونونو او ډاکټرانو زیاتوالی او داسې نور موارد د عامې روغتیا وزارت له لاسته راوړنو څخه بلل کیږي، خو اړتیاو ته په کتو دا خدمات کافي نه دي. د دې ترڅنګ ټیټ کیفیت لرونکي یا تجارتي درمل بل ستونزه ده چې لا هم د عامې روغتیا وزارت نه دی توانېدلی ورته یو اساسي حل لاره پیدا کړي. یو شمېر عام خلک هم وایي چې حکومت په تیرو کلونو کې د روغتیا برخې ته لکه څنګه چې لازم و پام نه دی کړی. د کابل دوه اوسیدونکي محمد حنیف دسل او حرمت الله نجیب
ضعف د منیجمنت او مدیریت او د ناسمو مالی لګښتونو دا ټول لاملونه دي چې دوی ونه توانېدل افغانستان ټول ولس ته صحیح خدمات ارائه کړی شي. البته په بعضو سطح د ولسوالیو کې او کلو کې بعضې کلینیکونه وجود لري، خو هغه هم معیاري تخصصي درملنه نشي وړاندې کولی.
خدمات سی اصلا افغانستان کې خو ډېر داسې پنوم شته، کابل کې لږ شته، ولایت کې اصلا نشته خدمات سی. خو بیا هم د دیارلس کالو کې صحت لپاره اصلا کار نه ده شوی.
هر کال زرګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرني هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي. دا نه یوازې دا چې له اقتصادي پلوه خلکو حکومت ته زیان رسوي، بلکې کله ناکله د زیات وخت په تېرېدو سره د ناروغانو درملنه په وخت نه کېږي او ناروغان مري. کارپوهان هم په دې برخه کې حکومت او په ځانګړې توګه د روغتیا وزارت ملامتوي او وایي چې د ناسم مدیریت او اداري فساد له امله نه دی توانېدلی چې خلکو ته اړین روغتیایي خدمات ورسوي.
د ماشومانو د زیږون پر مهال د ښځو د مړینې کچه په افغانستان کې راکمه شوې ده. د ښځو په اړه یو بل موضوع، په خوست کې د ښځو د چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې ده. په دې اړه تفصیل له سیمې د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست د ښځو چارو ریاست مسؤلین وایي چې د تیر کال په پرتله خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کچه کمه شوې او د ښځو حالت ښه والی لوري ته تللی دی. د ښځو چارو رئیس ډاکټر ملالۍ ولی آزادۍ راډیو ته وویل
په خوست ولایت کې د ښځو پر وړاندې د خشونت او تاوتریخوالي کچه د تیر کال نه یو څه اندازه سکال کمه ده. موږ سره هغه کوم ارقام چې ثبت دي او راجستر دي د تیر کال د دوه نیم کال په پرتله د درې نیم کال ارقام راټیټ شوي دي. او زیاتره په دا کې پیښې واقعې د خودسوزي، د خودکشي، د قتل نه لرو. هلته کورنۍ مشکلات دي، کورنۍ ستونزې دي، لکه د نارینه او د مېرمنې ترمنځ بعضې مشکلات شته ده، خو بیا هم کچه یې ټیټه ده.
دا چې په خوست کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي کوم ډولونه شته، د ښځو د شبکې استازې زیبا بارکزی په اړه داسې وایي.
ښځې خو یو دي چې په بده ورکول کېږي، بله ښځې ډېره زیاتر په بدل کې ورکول کېږي. نو دا یو تاوتریخوالی ده چې ولور ډېر اخلي، چې ولور ډېر وخصل هلته بیا هم دغه ډېرې مشکلات په کور کې لري. فرار د منزل، مثلا د دیوال ځان اچولې ده، اولادونه یې پرېښودلې ده، مېړه یې په کور دننه قلف کړی، هغه نه پرېږدي چې دی د باندې وځي. بله دا چې بنو سره ډېره مشکلات لري دوی.
په خوست کې وطن مدني فعاله نسرین احسانی د تاوتریخوالی یو ډول دا هم ګڼي چې ښځې تل د پلار او خاوند په کور کې د خپلو شرعي او قانوني حقوقو څخه محرومې ساتل شوې دي.
اول په خپله کورنۍ کې پلور ورور دی دې نه دی ورکړی، بیا پلور مېړه کور ته چې لوړه د خاوند کور ته ولته د خپل حقوق نه دی بې برخې پاتې شوی دی. نو هر وخت ښځې ټکولې شوې دي، خپل حقوق نه بې برخې پاتې شوې دي.
د مدني ټولنې یو بل تن فعاله کامله اکبري د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالی ځینې لاملونه داسې په ګوته کوي.
د تعلیم او تربیې کچه ډېره ټیټه ده. کله چې نارینه واکمن دي نو انجونو ته یا مېرمنو ته دومره واک نه ورکوي، اختیار نه ورکوي. کله ته په هر قیمت وي هغه انجلۍ چې مثلا د ده خوښه وي او د جنۍ دغه طرف نه سنجوي چې آیا د لور هم حق لري. او بل هغه پروګرامونه چې د تاوتریخوالي د بندولو لپاره، د تاوتریخوالي د کچې د کمولو لپاره کار پکېږي، هغه فقط فوکس مرکز دی.
دا په داسې حال کې ده چې د سویل ختیځ زون د بشري حقونو خپلواک کمیسیون هم په روان کال کې د یاد زون په دریو ولایتونو پکتیا، پکتیکا او خوست کې په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د تامین په برخه کې د 15% خوالی او په ټوله کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خپله عکسونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
ویل کیږي چې په پاکستان کې د وسلوالو مخالفانو په وړاندې پوځي عملیات په دې بریالي شوي چې په دغه هیواد کې تر ډېره حده د ناکراریو او چاودنو مخه ونیسي. خلکو له څو میاشتو را په دې خوا نسبتا آرام ژوند پیل کړی، خو داسې راپورونه هم شته چې په پاکستان کې شیعه اقلیت دغه کراري د خپلو وګړو په وړاندې د هدفي وژنو یو لوی ګواښ بولي. د سیاسي چارو څېړونکي دې مسلې ته په څه سترګه ګوري؟ فریبا ظاهر په پاکستان کې له کارپوه مشتاق یوسفزي سره مرکه کړې او لومړی یې پوښتنه کړې چې د وزیرستان عملیات بریالي وو.
دغه عملیات یو حد پورې کامیاب وو، ځکه چې شمالي وزیرستان په خپله باندې فوجم وایي حکومت هم وایي چې دا مقامي او غیر ملکي ټولو میټن ګروپونو یو لوی مرکز جوړ شوی وو. هلته کې د پاکستان فوج موجود و، ملیشیا وه، دوی به بهر نه شو وتلی، یو ځای نه بل ځای ته تګ کو نه هم کرفیو به لګوله. نو هغه ځای اوس د حکومت په ولکه کې دی، زیاتې برخې اوس هم هلته کې نارانی شته، هلته کې اوس هم میټن ګروپونه شته. دومره وشو چې دغه ځای کې کوم ملټن ګروپس مخکې نه وو او هغوی به دغه ځای استعمالوو د نورو د ملک نورو برخو په خلاف باندې، نو هغه اوس نشته.
خو یوه بله ویره دلته شته چې وایي هغه کوم میلیونونه شیعه مسلمانان چې دي په دغه سیمه کې، هغوی اوس دا ویره لري چې کله طالبان د حکومت په وړاندې د پوځ په وړاندې خپل د جنګ وړتیا له لاسه ورکوي، بیا نو کېدای شي چې ځینې ډلې لکه لشکر جنګوي یا لشکر طیبه او دغه خلک چې د القاعده سره تړاو لري، کېدای شي چې دوی دغه شیعه مسلمانان په انفرادي شکل یعنی په هدفي ډول وو او تر برید لاندې ونیسي. تاسو له دې سره آیا موافق یاست؟ واقعا دا خطر سته؟
دا جنگ دلته کې د دې خلکو ماسک نه دی، دا جنگ خلک د سعودي عرب او ایران دی، خو میدان پاکستان دی. پاکستان خلک د مذهب په نوم باندې زړه استعمالېږي، او تاسو ته فکر دی چې هغوی هلته کې څوک دی بل د نظریو خلاف ایران او سعودي عرب په خپله باندې خارج کول نه شي، نو دا جنگ هغوی دلته راوړي. او بیا پاکستان کې دلته کې متون هم دومره مضبوط نه دي، خلکو معلومات هم ډېر کم دي، بیا د مذهب په نوم استعمالېږي ډېر. نو دغه وجه وه چې دغه څه دلته کې شو راغی شروع شو. زما دا خیال دی چې که پروس حکومت وغواړي، حکومت په سختۍ سره دغه ملکونو ته پیغام ورکړي چې کوم دلته پاکستان کې هغوی لاسوهنه کوي او داسې قسمه ګوندونه هغوی سپورټ کوي، هغوی له مالي امداد ورکوي او هغوی د یو بل د نظریو خلاف ساوي. زما یې کړي دي دا به جاري وي، کله حکومت غواړي حکومت مخلص وي او هغه لږ د غیرت نه کار والي نه څوم نه کار والي چې بیروني مداخلت پرې خپل ملک نه پرېږدي، یقینا چې د دې د کمې راتلی شي او دا خلک مخکې نه مضر پاتې کېدو. دا شیعګان او سنیان خو دوی نه پاتې کېږي، دا خو نه پخوانې مضر پاتې کېږي، خو هغه وخت په دې ډول نه وځي کوم پورې چې دا د ایران او سعودي عربستان نه وه.
مشتاق یوسفزی د ایران د ولسمشر حسن روحانی جکپوری سلاکار او د ایران د استخباراتو پخوانی وزیر علی یونسی ومنله چې د ایران په محاکمه او زندانونو کې له بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. په دې اړه تفصیل د ساجی رډو د خبر د څنګه په راپور کې لچانقه علی کوزیناور.
علی یونسی چې د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار ده، په تیر وخت کې د ایران د استخباراتو وزیر وو او دا ومنله چې د ایران په محاکمو او زندانونو کې په زیاتو مواردو کې له بشري حقوقو سرغړونه کیږي او بنسټپالی دا کار کوي. د بشري حقوقو سازمانونو او د ملګرو ملتونو کارپوهانو په وار وار د ایران د اسلامي جمهوریت لخوا د بشري حقوقو په سرغړونو انتقادونه کړي، خو په ډیرو لږو مواردو کې ایراني چارواکو منلې چې په دې هیواد کې د بشري حقوقو څخه سرغړونه کیږي. یونیسی د جمعې پورز د ایران له نیمه دولتي خبري اجرا سره مرکه کې ویل سخت دریزي د اسلامي جمهوریت لپاره ستونزې رامنځته کوي او دا کار د ایران حیثیت ته زیان رسوي. یونیسی د غرض ویلي په بنسټپالو د چا زور نه رسیږي، د دې کسانو زیاتوي د قدرت مرکز ته لار کړي او څه چې زړه غواړي هغه کوي. واضح خبره ده چې اسلامي جمهوریت د دې کسانو د کړنو مسؤل ګڼل کیږي. د ایران د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار علی یونسی د خپل خبرو په دوام کې د ایرانی ټبرې کاناډایی زهرا کاظمی دوسی ته اشاره کړې چې په 2013 کال کې د ایوان زندان مخې ته لنیول کېدو وروسته په زندان کې د تحقیقاتو په جریان کې په سر وهل شوې وه او مړه شوې وه. یونسی چې په دینی او کلتوري چارو کې د جمهور رئیس حسن روحانی سلاکار دی، وای د کاظمی د مړینې له امله د ایران او کاناډا اړیکې نور هم خراب شول. دی وای د نوموړي د مړینې په اړه ټول اسناد موجود دي چې چا دا کار کړی. یونیسی زیاته کړه د زهرا کاظمی د مړینې په تړاو یو شمېر کسانو ته سزا ورکړل شوې ده. یونیسی وای کومو کسانو چې د کاظمی په مړینې کې لاس درلود هغوی په خپل سر دا کار کړی، خو تاوان یې اسلامي جمهوریت ورکوي. د ده په وینا د دې سخت دریځو لپاره تر ټولو ښه ځای د ایران پارلمان دی. د ایران د جمهور رئیس سلاکار وای سخت دریزی باید په پارلمان کې خبري وکړي او د قدرت په مرکزونو کې باید ونه ساتل شي. دا ځکه چې دوی د بشري حقوقو سرغړونه کوي. یونیسی وای د ایران د اسلامي جمهوریت حکومت د مدني حقوقو ښه کولو ته ژمن دی. د ده په وینا حکومت تر یو حده چاپیریال ښه کړی او د لږکیو له حقونو دفاع کړې ده. د حسن روحانی سلاکار دا هم وویل حکومت د مدني حقونو د قانون یوه مسوده برابره کړې او پارلمان ته سپارلې ده. د استخباراتو پخوانی وزیر وای فکر نه کوي چې په پارلمان کې به برلاسي محافظه کاران دا مسوده وزغمي او تصویب کړي. په عین حال کې نړیوالو خبری رسنیو او د بشري حقونو فعالانو ویلي چې ایراني چارواکي له افغان مهاجرو سره ډیر ناوړه او غیر انساني سلوک کوي. زیاتو ښارونو ته د دوی پتلو بندیز لګولی او حتی دکاندارانو ته امر کړی چې په افغان مهاجرو به سودا نه پلوري.
ازادي راډیو ته د افغان بیسیم شرکت له لارې څوره رسېدلې سمسونه محمدی د بادغیس له مرغاب لیکي زموږ خلک د پنشیر او بدخشان د خلکو په خم کې شریک دي چې طبیعي پیښو ځپلې دي او له افغان حکومت غواړو چې له دغو کسانو سره عاجل مرستې وکړي. ساقب مطمئن له اورزګان لیکي پر شیوه حمله د پاکستان د سیسی دي. د خبري مجله مو هم دومره